غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کولاو شي، خاص کر کې د کاروبار د پاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دی غاړې تم دی، هغه غاړې تم دی، هغه ورسره ډیر متاثر شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شو چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي، او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 بارون کې موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیری او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول ځمکني لارې د اکتوبر په 1 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سملاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کیدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
و مو اوریدل چې د تور خملاره له شاوخوا 40 زن وروسته له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره خلاص شوې ده. په خیبر کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي صدیق اکبر د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل چې تورخم سر له پرونه د هغو کډوالو لپاره په مستقل ډول پرانستل شوې ده چې د پاکستان حکومت افغانستان ته ستنوي. هغه زیاته کړه داسې امکان شته چې په راتلونکو 2 ورځو کې په دغه لاره تجارت هم پیل شي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي چې په پام کې ده د سوریې ولسمشر احمد الشرف په نږدې ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي. بارک پرون په بحرین کې د منام ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال اله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست لمخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. د 2014 کال په دسمبر کې د بشار اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې وو. بارک وویل واشنگټن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگټن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا دریمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یوه لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ییزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلوال په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وویستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس سرمشریزه ته همدار ازویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپل خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړ چې سوریا او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه دا ونه ویل چې کله به یو موافقه وشي. د سوریې او اسرائیل واسطازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرائیلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
له خبرونو ور اخوا
سموک غاګله ازادي رادیو اوري. د ساتنې نړیوال کلستر وای افغانستان لاهم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. د سازمان په یو راپور کې جبري ستنیدنه او طبيعي آفتونه د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه بللې دي. په عین حال کې یو شمیر راستنه شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان وای چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وای چې په افغانستان کې بشري بحران د تیر کال په پرتله خورا خراب شوی. دغه سازمان د اکتوبر 1 په دیاړه په یو 15 مخیز راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. په راپور کې ویل شوی چې جبري ستنیدنه او طبيعي آفتونه د افغانستان د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه دي. د راپور پټکو اوږدمهاله فقر او د خوړو نامني پر لپسي طبي پیښې په ځانګړي ډول زلزلې وچکالي او سیلابونه له بشري حقوقو سیستماتیک سرغړاونې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازو تړلو او سختو محدودیتونو ستونزمن شرایط رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستانه شوي او د وروستي زلزلو قربانیان ویل سختو ستونزو سره مخ دي. عبدالحمید چې د فاریاب ولایت اوسیدونکو د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی وايي 15 میاشتې مخکې له ایران ایستل شوی او اوس له سرپناه او کار پرته په بد وضعیت کې په خپل وطن کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې ژوند دې ډیر ستونزمن دی او د خوړو او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دی وای زلته د خپل ورور په کور کې وسیګم. خپل کور نشم جوړولای ځکه شرایط خراب دي. اوس مهال کار نه لرم او نه هم دنده لرم. شپږ اولادونه مې دي. خدای شاهد دی چې ډوډۍ ورته نشم رسولای. نه پوهیږو څو وکړو. اوس مو ورځ ډیر خراب دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې د روسي زلزلې لامل خپل هر څه له لاسه ورکړي اوس مهال له سرپناه پرته له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
ضرورت شته دی په دې چې هوا یخه ده، هوا یخیږي او کوټې کورونه نشته، خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. او د غذا په برخه کې، د خوراک په برخه کې ډېر دغه د اشپزخانو سیستماتونه نشته دی. هغه په دغه کې ډېر ضرورتونه دي. دا ضرورتونه شته دی او بار بار درته وایو کنه سیدې ضرورتونه ډېر زیات دي. او چې کورونا وړاندې اوس کورونا جوړ شي به مشکل نه وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. د ساتنې نړیوال کلستر ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 خونړۍ زلزلې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې. 2200 ډیر کسان پکې وژل شول. نږدې 3000 نور ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ساتنې نړیوال کلستر په خپل نوي راپور کې ټینګار کړی چې د دې بحران د اغیزمن جواب لپاره باید نړیوال مرستندوی بنسټونه ځنډول شوي پروګرامونه بیرته پیل کړي او دا چې د راستنیدونکو لپاره د خدمتونو بیړني تمویل ته اړتیا ده. د ساتنې نړیوال کلستر د ملګرو ملتونو د مرستندوی بنسټونو، نه دولتي موسسو او د بشري شریکانو یو نړیواله ټولنه ده چې په بحرانونو او شخړو کې د زیانمنونو کو کسانو د ساتنې هڅې همغږي کوي.
لښخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. دا هم قدرمن اوریدونکو د خبرونه ورستای راپور. په افغانستان کې د انګورو یو شمیر سوداګر وایي سکالې د دې میوې په سوداګرۍ کې سخت تاوانونه کړي. دوی وایي باغونه یې اخیستي خو د پاکستان لارې پرې بندې شوې او صادرات یې درېدلې دي. افغانستان لسګونه ډوله انګور لري چې د منی په موسم کې پخیږي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونی چارواکي هم دا مني چې سوداګر له دې درکه زیانمن شوي.
سکل د انګورو سوداګری افغان سوداګرو ته خنوه. دوی وایي تر اوسه پاکستان سره د لارو د بندیدو له امله په دې برخه درانه تاوانونه پرې کړي دي. د انګورو یو سوداګر صفی الله جمعه د اکتوبر په 1 ازادي راډیو ته وویل
مارکیټ ته راځي 12 کیلو انګور خرچيږي په 200 روپے 200 روپے کار انګور او چرابي فصل او په 200 نه دی خبره چې 2 روپے 500 روپے خالی پچای دی 100 روپے مزدوري او داغه دا یي چې جن نه برابرې هر یو موټر 40 لک 50 لک کلدارې تاوان دی
د انګور یو بل سوداګر قن قلندری هم ازادي رادیو سره ورته شکایت شریک کړ
انگور خروار پا 15 افغانی و اوسی پا 40 افغانی هم چوک ناخدی دا افغانستان پا بازارونو که خودم رو مصرف نلرو او خلق هم دوم رو توان نلری چی وای اخدی نو پاکستان تطل اوسی لنمایی هم بای راکت شویده دا سه فکر رکره چی 15% شوا پاکستان که پا 400 کلدار یو کیلو خرچی دل خو افغانستان که اوس پا 40 افغانی خرچی گی هم یه چوک ناخدی
مرکه شوی سوداګر وایي په افغانستان د سړو خونو مشکل هم دی او دوی ساتلو ته ډېر امکانات نه لري افغانستان چې لسګونه ډول انګور لري په منی موسم کې پخیږي خو د شمالي ولایتونو یو شمیر بڼوالي بیا د کنګینې په نوم له خټو جوړو شویو لوښو کې ساتي او ژمي کې هم ورنه استفاده کوي کشمشي حسیني شندوخاني قنداري کلکاروس او نور یې مشهور ډولونه دي د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 12 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10 شپې نه وخته نښتو له پیلېدو وروسته د سوداګرۍ ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې د طالبانو حکومت دا نښتې انتقامي بللې ویلي وه چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي که څه هم د اکتوبر په 13 او 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې دي هغه مال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نوي شوي د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 14 په خپل اونیز کنفرانس کې ویلي وو چې د پاکستاني وګړو ژوند هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري په راپور کې مرکه شوي سوداګر هیله مند دي چې د اکتوبر په 10 استانبول کې د دواړو لوریو لخوا د اوربند دوام له پریکړې وروسته دا لارې ژر پرانیستل شي د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي له دې ډلې د دې خونې سلاحکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې سږکال افغان سوداګر په ځانګړي ډول د انګورو پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله درانه تاوانونه ګاللي دي
لارې د بندېدو په اساس باندې اوس ټولو باندې ټپه ولاړه ده د افغانستان مارکیټ دومره ظرفیت نشته چې د غنګور ټول همدلته داخلو پلورل شي د بلې خوا د سرطخانو نشتون هم بل ستونزه ده چې نشي کولی زموږ د حقین او د میوو خصوصا د انګورو سوداګر د خپل انګور چې د سرطخانو کې وساتي دوی هر ورځ چې تاوانونه ګوري هیله مند یو چې که دغه لاره ژر تر ژره خلاص شي تر څو و اندازه کومه انګور چې زموږ په باغونو کې دي او یا دوی ټول کړي دي د صادرات لپاره آماده دي هغه په وخت او زمان مارکیټ ته ورسیږي
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې په دې اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د بندېدو له امله د انګور افغان سوداګرو ته تر اوسه څومره زیان اوښتی دقیقې شمیرې وړاندې نه کړې خو د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغو سوداګرو ته شاوخوا 50% تاوان وراوښتی دی دا چې سږکال په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو اندازه څومره ده د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایان غلام محمد کاظم هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د مخکې وړاندې شویو عمومي شمیرو له مخې دغه هیواد کې هر کال سلګونه ټنه انګور تولیدېږي یو شمیر افغانان په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د یو کمپاین په پیلولو له خلکو وغوښتي چې انګور وپیري څو بڼوال او سوداګر ډېر اغېزمن نه شي دوی دغه شان د طالبانو له حکومته غوښتي چې سړې خونې هم جوړې کړي چې خپل تولید په کور دننه خوندي او د خوسا کېدو مخه یې ونیول شي د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وه چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي چې سوداګر کروندګر او بڼوال یې کافي نه بولي د یادونې ده چې افغانستان کې له یو شمېر تولید شوي انګورو ممیز هم جوړیږي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO شاوخوا 4 میاشتې مخکې اعلان کړی و چې د نړیوال بانک په مرسته به په افغانستان کې د انګورو وچولو یا ممیزو د تولید لپاره 115 ځانګړي خونې جوړې کړي یا سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه تاسیسات چې هر یو یې د 45 میتریک ټنه انګورو ظرفیت لري بزګرانو ته زمینه برابروي څو د انګورو د وچولو بهیر په معیاري ډول ترسره کړي د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او له خپلو کرنیزو محصولاتو ښه عاید ترلاسه کړي
د راپورونو برخه پای ته ورسیده. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له شاعر نظر محمد راغب سره زما مرکه واوري.
د ازادۍ ملما
د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتک کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر او کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه بشي چې د شعر او د شعر الهام ته په کوم سترګوري څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نوري کوم لیکنې لري. راځي د خاغلی راغب لخولي لمړی واوري چې ځان په خپل در پیژنې.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګذر په کلی کې ځای ځان تقریبا نن څلور پنځوس کاله دمخه د کابل په خار کې نور اکثر روان یا اکثریت د روان مې ډېر روان مې د کابل په خار کې کړای. په کابل کې مې روان دم کړای درس تم ویلې او تګ را تک کلی ته تر وڅ لرم الته زم راځم خو روان دا او کاروبار مې کابل کې ده. د کابل په خار کې د بسم الله شهید په نامه لیسا چې هغه مې تکمیل کړه. دا هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د مکلګ د خبريالۍ کورسونه دا تعقیب کړ او بیا ورته ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ. کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار وکړ دی مادر پښتون واټ کې همالته هم دفتر او کاروبار هغه دکان هم ده. د کار بار په جریان کې مې هم درس ویلې هم مې خپل شاعري کوله هم مې خپل مطالعه کوله هم مې خپل اقتصادي کار مخته بیوه او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول ځان مصروفه ساتلی نو تر اوسه.
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره له باغداري سره او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست لکوم یو سره شاعری مشکل ده؟
شاعری خو د تجارت سره اړخ لګی چې هغه اړخ باندې سره پیسیا سره شاعرانه تجارت کی دا نو هغه نظر او باغداري سره خو بيخي اړخ لګی کله چې په یو بڼوال په ایس یا په مغه رول کې ځان واچې نو د ګلانو د باغ او د بوټو کایو بوټي کزر بوټي د خدمت کوي یا تاو را تاو کې کېږي. دا په هر موسم کې یو نوې رنگ نوې خوان نوې حسن لري نوې ښایست لري. نو هر هر لحظه او هر شیبه د ژوند ته شاعرانه یو د نخوان د خپلې دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی. سړی شاعری او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټیږي دا د کال په دې اوږدو کې ورسره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعری کې دا خپرېږي. نو دا د قوي شاعري راځي دې کې بیا که پاتې شي سړی نه بیا به پسته ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر خای یوازې ما سره نه ډیرو اوریدونکو سره دا پښتنه پیدا شوی چې له تجارت سره تاسو مخ کې ویل چې شاعري خوله ده او خوان کوي نو تاسو به حتمان تجربه کړی وي. دا خلک را ته شرح کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکن ده او آسان ده. بیا به ورسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو وورو.
دا خو دا چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو او بعض کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده دی وایي نه سفر بشپړ لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا په تعلم تعلیم کې تاسو یوازې نظری زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملی زده کړې کوئ، عملاً دین شان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلې نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والوځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالی نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیرویو کیسې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې، هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې اچي، بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو ما په خیال چې دغه تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو ته تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې، په دنیا کې په ښایست کې څه توپیر نشته، په اخلاقو کې څه توپیر نشته، په دې آبادۍ په دې راویه کې څه توپیر نشته، خلک څه دي ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، موږ کوم ځای کې کم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، موږ به څه غونه څه راوړو، څه ورکړو. دا ډېر سړي ته دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي، یو سړی تنه اخزونه کوي، بیا دا په شعر کې راځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړتوي. ما خیال دغسې ده.
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله، خو دا مسله وروسته در سره څیړم. اوس زه نه پوهیږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولئ، خو اوریدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلی و، ما سره که تاسو هغه اجازه یې دلته یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړئ.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایم نور وایم. په هنغري توره کټوه باندې ایلنی چای چاینک کې ویشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پرک کې ویشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پن تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زانو. په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو داران، ښه شو چې کډه شو او لاړ پرون، په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونو په خپل حب ویندي، چې جاری کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري، په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو، د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي، د خپل تبر په کام به کام وي زما، تر ابد زیر ما زیر ما لرو، دا انگیزه دا با پیغام بی زما، د خپل خاور خزانه بسپرم، سو د ښکلا مظاهره کې اوسم، د ویښتابه د هسې هاندندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا داش باړه کړې نه وه شیبو، مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د اداژ باړه کړې نه وه شیبو، ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه. کور مدن.
له تاسو ډېره زیاته مننه. راغب صاحب، ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پیل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول د څنګه تاسو ته ښکاری په دې خاطر دا پښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیک د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر تاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل، دا یو باسم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نه و پکې؟
تکال صاحب، زه یو داسې یو شاعري کوم په خپل خیال چې څومره کوی سم که نه سم کوی. زه شاعرۍ ته تسلیم یم، یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعرۍ په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم در کوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم در کوي او ته ورته وایي چې نه ایمان دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل را کړې. دلته ټکر واقع سو زما په خیال. نو ټکر چې واقع سو شاعرۍ ټکر او حساب دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا پرې تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سوې، په جنګ کې سوې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره، خپلې تبې سره، خپل ژوند سره په ټکر کې اله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به مونږ ورکړو، هره سا یې مونږ نوې ده. ګوره دا مصاحبان څه مونږ وکړه، ته کوم ځای چې اوس را رسېدلي یو هغه زمانه لاړه ځي، هغه بېرته را ګرځوی نه شي. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي، دا بس خامه خبر ده. پاتې سوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي، بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تاتر خپر کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې.
یعنی ډیر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعری؟
بله بله بله، هغه شاعری ده کنه چې د الهام شاعری نه وي نو بیا شاعری نه شو. دا خو بیا د څه په با خپل پیښې د شاعرانو کې دا نو تقلید ده او زی تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایي چې د نوي عصر له مفاهیمو سره بدزو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاد شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ، په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو، تکال صاحب، زه په آزاد فورم کې شاعرانه لرم. آزاد سره ما درته کمپانی په دې خپل مخکنې څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شاعر چې ملکې راوړ، د شاعر ملکې که آزاد و، که غزل و، که څلوریزه و، حتی مخمس ما جوړ کړي، یا مې د څو شاعرانو په غزل باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد دکلمه کړم، یا به تاسو ته ډالۍ کړم.
او میرا بنی
وایما خا ما مخبل تلور هډونا شاکل یا روان تا تکمیل دا ورون کښه
ډیرالا د دې لاند کيو شیرونو تجربه زمونږ زینو نور شاعرانو هم کړی ده، چې زما خپل هم شخصا خوخیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
او دې ته کوم نو تاسو غنا ورکو خپل شاعری تکانه خپل شاعری غنی کو ا غنی کی کتاب چې منګه پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعرین ډیر کو ډولونه د شاعری ډیر کو او کمنګ ورو ورو را څنګه و دار خوانه را ایستاره و خو منګه د شاعری بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو دا لمن امرا ټول اترا او دې تخ پرول په کار دي دا د بیا ته لمن منګه بعد فرق یې مخیال دتی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هواد لخپل سیمه وزي او نور هوادونو تزي په غځای کې د مانویات خبره هم یاد شوله مانویات ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونی کیږي
مانویات فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا سنی یا بنا سنی ځکه چې ټول خبرې سنی نه کنه اصل خپل لید لري خپل لید لوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچول لري مانویات کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلی د کوم ځای پورې چې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه څه معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا موږ دلته ستونزه لرو یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې هغه موږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی موږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو بیا چې عمل ته وګوري بیا هغه شی پکې نه وي دلته سوال پیدا کیږي دغه ځای کې موږ کمپیوټر لرو او دلته موږ شاته پاتې وروسته پاتې او واقعان چې دا خبرې بل سوال اړ نه شي رانه دا مسله بل څه سوال اړ نه شي په معنویاتو کې نور دنیا ته چې ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثر خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار منګ او تاسو خلک اکثره په خوانی خون ډیر په معنوي خلک وو سم یو څه خلک ساته چې معنوي دي خو بیا دا څه نه کوي چې معنوي څه بیا مادي اړخ تر نه پات څه کوم بیا تم ضرورت او ژوند په دوار وزرونو علي زی او وزر ما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده که یو وزر مات کی تاسو فکر وکړئ چې یو مارغه یو شاهین تاسو د دې د حالت ننداره نه کوي نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او وخت قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا جنه معلومې دي ما ته زما نظریات څومره سم
مننه شعري مجموعه مو څومره چاپ کړې دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دیو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو
شعر مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې مې تقریبا 300 پاڼې دي هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزه او غزل بلا شعر مجموعه دا د نقاشۍ ازانګې هغه تقریبا 600 پاڼې ترتیب دي هغه کې بیا اوس باړې تاسو اشعار مې باړې دي د ډېرې نه بلو یې شاعرانو او پکې یو څه هغه څه دا مثلا بعضي واقعیات چې په تاریخ کې تیر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي په شکل کې دي او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یو بل شعري مجموعه لاره ما په نامه د ویر دی کې دي او یو بل شعري مجموعه په نامه د پیروت ورېښمینه پیروت دا لاره هم دی کې لګول څه او بل شعری مجموعه لارم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې څه بل مجموعه لارم په نامه ځانه دې کې بیا لګښت او بل نوې مجموعه لارم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندار نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د تام ویان د هندار د پاس د هندارې مثلا قامت خبرې د انس علي ساقط ته غوښ ویان دي کنه نو چې دا وت مرستاني کوي دا اندار دي او یو درې مجمع لارم چې دا شپوس په نامه ده دې کې بعضې شعرونه واړستا ربایات پکې شته مصنوعي لري او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نورې ژباړې لرم مثلا یو ژباړه لرم اسلام کې عبادت یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یو بل ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان لپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوی مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د اکثر هم بېرته ورغول اکثر هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب دی ده چې په نامه د هغه مپېنونکی تلپاتې ډیوه د بیدل روان او د نکاح مسایل ګټلې سم نیمایي هغه ده او نیمایي هغه د بیدل روان په باره کې د دری ربي خلک ډېر خبر دی او ډېر معلومات لري خو پښتانه هیڅ معلومات نه لري چې بیدل د کوم ځای او کلری میواز یا دیبانه لري عام خلک نه لري نو ما دا شیان ژباړلې او هغه چې هغه اثر ډېر لوړ سطح لیکل شوی اسرائیلي کې چې ما هغه ځواک توانایي هغه عمرې چې دا مې ژباړلې په سم شک ورپسې مې بیا دلته یو څه ژباړلې دي چې دا مې لوی لس تا چې دا واړه واړه شیان دي مثلا پنځه صفحې لس صفحې شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی او مهم شیان دي چې عنوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکړي و به ولم
مهرباني ویل ولې
او د ژباړې شوی مطالب نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت دریا یا فرقې د بدر غزوا علم یقین او محبت راوړي د مسلمان ادب آیا سیاست ښه کار دی د تراویل مونځ په بیړه رسنیو کې د کار ضوابط د خوراک پر ځای په دیا یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامي امت مرګونه ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجلیل د تندر او موسیقی په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوي له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه څنګه لوړه ورته وي په اسلام کې د ښځو حقوق د روزې عناصر د قدر شپه په اسلام کې دیموکراسي وعده او مینه مننه خدای دې کې چې ډېر څه ویلې ده ما
لتا سنه مننه راغب صاحب په پای کې ک یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کوي مهرباني وکړي
شعر خو با نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی نو دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نام لیکلای وو او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب کړ یو پاکستانی لګیا او دا د افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې په خپل کمپیوټر کې د شکایت کړ یو تیر به د سپیر کې بیا به ویل چې دا مونږه پریکو ځکه مونږه ترو د منځنۍ اسیا سره ځکه وصل کیږو او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې تمره مسار وکړو یا په دې لار او تیر بیر څنګه ما غځای دا بس د څه دې 2 میلیون ډالر خپلې او 300 میلیون ډالر کټمرا راځي د کی چې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د څه یو سارک او یو د هغه بارولې چې ریل یو پټلې جوړولې څو ځکه بیا کابل په ځوا کې پاتې کیږي موږ په دې لار باندې چې کو خپل تجارت ته ځکه دا مور کو ځون هغه منځنۍ آسیا او هغه شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کی ته دا غزل ما لیکله خدای دې کی ته غرقم صحیح ویلي کنه خو هغه صحیح ما باندې تاثیر کړ او متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړای چې ایمان لسړی واخلي امام هسته څخه د واخان له سړی واخل زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان له سړی واخل بابا نه د هدهد په لاس راولي کی پیغام بلقیس را پیدا شي سلیمان له سړی واخل زرګای دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګای او سپیلانای دې کړی او ځان له سړی واخل باور به په هر چا باندې ته خو خلکو لرو ایمان کله نا کله په ګمان له سړی واخل تاون د پردنو ویش بے موسم پر مختق گلونا خو پر ژنی کے باران له سړی واخل باور دې نشي دومره ښایستونو کې او تور دا غرونه زمرد لال مرجان له سړی واخل شعرونه شاعری څه عجیبه قانون لري په هر یو خبره امتحان د سړی واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړی واخلي ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي کسر په وطن وشیندو راغبه څه پروا
راغب صاحب لدینا چه د آزادی میلمه کی مو خبرې وکړي او خپل خکلی شعرونه مو واورول. قدرمن اوریدونکو ل افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د آزادی رادیو مرکه اوریده. تر بیا د خدای پامن.
د آزادی میلمه پریشان ہر وقت برو
پلزانو ما خرات یاد شی سرگردانو ما خبری بہانے خکاری دس دستور زمانے خکاری اس یادو